The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته سهارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري نن د اتوار ورځ کال 2019 د فروری 23 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې کابل کې دی 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د فروری 23 او د ماسخوتن 8 بجې دی وایس آف امریکا ڈیوا پدے نیم ساتا سارنے خبری خبرونے کے درتا زمہوش چلیل ستڑی مشوائم او اول ستاسو پام را گرزوما دا اس وقت دا تازہ و مهم و خبرونو سرٹکو تا طالبان او امریکایی استازی با دا گل یا دوشنبه پورس بیا پا قطر کی ناستا کوی کس هم دا امریکی استازی زلمی خلیلزاد پا روستیو کی حسا وکڑا چی پدی ناستا کی افغان حکومت هم شامل شی خو تر اوسه په راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت د ګډون خبر نه دی ورکړل شوی. د برازیل سره د وینزویلا په پوله د وینزویلا صدر پر ضد مظاهرې باندې حکومتي عسکرو لخوا ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. مظاهرچیانو په وینزویلا کې د بهرني امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوی بندیز پر ضد احتجاج کوو. او په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی پورس په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولی دي او دا وخت یې د ووټونو شمیرل پیل شوی دي. قدرمن اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم په دې نیم ساعته سارنې خبری خپرونه کې لرو خو بل غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو ویلی دي چې د راتلونکي ګول پورس به په قطر کې امریکا سره یو ځل بیا خبرې اترې شروع کوي او دا خبرې اترې به مثبت وي. که څه هم په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د امن عمل په اړه خنډونو په حق لا منفي او په پراپیګنډې اړه لرونکي خبرونه مخې ته راغلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ آخري ملاقات یو میاشت وړاندې شوی وو او دواړه په دې متفق شوي وو چې په افغانستان کې د جګړې ختمون لپاره سیاسي جوړجاړي ته به وده ورکوي او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه معاهدې بنیادي اډانې باندې به رضا کیږي چې پکې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د امریکا او د دې اتحادیانو پر ضد بریدونو لپاره به افغان سیمه کارولو اجازه نه ورکوي. طالبانو سره د خبرې اترې کوونکي امریکایي ډلې مشري زلمی خلیلزاد کوي. د وینزویلا صدر نیکولس مادورو وفادار ځواکونو د خالی پورس د کولمبیا په پوله راغون شوی مظاهرچیانو باندې اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولې وشتې دي. مظاهرچیانو په وینزویلا کې د بهرني امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوي بندیز په ضد احتجاج کوو. د برازیل سره د وینزویلا په پوله هم دارنګ یوه مظاهره شوې ده چې وربانې حکومتي عسکرو لخوا ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. د وینزویلا صدر نیکولس ماډورو اعلان کړی دی چې دی د کولمبیا سره اړیکې ختموي ځکه چې وینزویلا د ماډورو د واک د ړنګولو غږ او د پوزیشن مشر ګویډو لپاره د خپل ملاتړ اعلان کړی. په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی پورس په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولی دی. د ووټونو شمیرل شروع شوی دی. د ووټونو شروع کېدو نه یو 100 ساعته وړاندې د نایجیریا شمال شرقي ښار میروګوري کې د یو شمیر چاودنو غږونه اورېدل شوي وو. د خار پولیسو ویلي چې د بوکو حرام ترهګر ډلې په خار راکټې وشتې دي. د انتخاباتو لپاره کاندیدا صدر محمد بوهاري او د هغه مرکزي حریف عتیکو ابوبکر دواړو د خپل ووټ اچولو په وخت ویلي چې دوی د خپلې ګټې په اړه ډېر پرمید دي او ژمنه یې کړې چې د هیواد اقتصاد ته به وده ورکوي او په هیواد کې د غریبۍ د ختمون لپاره به کار کوي. که څوک هم د انتخابات ګټي او د صدر څوکۍ ترلاسه کوي هغه به نه یوازې اقتصادي بلکې امنیتي چیلنجونو سره مخ کیږي. هندي چارواکو ویلي په آسام ایالت کې د زهرجنو شرابو سکلو له کبله 43 کسان مړه شوي او 200 نور روغتون ته لیږل شوي. د چارواکو تر مخه په دغو کې د ګڼو نور حالت هم مرګنی دي. یو ځایي ډاکټر اے ایف پی خبري ادارې ته ویلي هسپتال ته راغلي خلکو ولټې کولې په سا اغستو کې تکلیف وو او په سینه کې یې سخت درد وو. د دغه پېښې له امله په روغتون کې بیړني حالت هم اعلان شوی. د آسام ایالت د صحت وزیر ویلي د نږدې سیمو نه هم ډاکټران او صحي کارکوونکي دغه روغتون ته رابلل شوي چې د ژوبلو مرسته وکړي. په ژوبلو کې زیاتره د چیو په فارمونو کې کارکوونکي مزدوران دي. د پېښې وروسته پولیسو پلټنې پیل کړي او یو شمېر ترانې هم نیول دي. قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري مونږ سره اوسه او اوس پرزو د ریپورتونو اڑخته نوم به ریپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې طالبان او امریکایي استازي به د ګل یا دوشنبه په ورځ بیا په قطر کې ناشته کوي که څه هم د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پرستیو کې هڅه وکړه چې په دې ناشته کې افغان حکومت هم شامل شي خو تر اوسه په راتلونکي ناشته کې د افغان حکومت د ګډون خبر نه دی ورکړل شوی نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې ووري
د افغان طالبانو او د امریکای د استازو ترمنځ د افغان سولې پاړه د مذاکراتو راتلونکو غونډه د فروری پر 25مه نیټه کې دونکې ده خو تر اوسه داسې نشکاري چې په دې ناسته کې د بیا د افغان حکومت استازي ګډون ولري د امریکای او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه خبرې لتیر کال راهیسې دوام لري چې تر اوسه یې څلور ناستې درې په قطر او یو د عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې سوي او 15مه بیا هم سبا د ګل یا دوشنبه په ورځ په قطر کې کیږي طالبانو هیله څرګنده کړې چې دغه ناسته به بات ثابت سی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ رسنیو ته امریکایي استازو سره سبانی ناسته تایید کړې خو په رسنیو کې خبر سوی هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو د قطر دفتر نوې ټاکل سوی مشر مولا عبد الغنی برادر چې تازه د پاکستان لبند خوش سوی د طالبانو د خپل منځي به اتفاقی لکباله په دې غونډه کې ګډون نه کوي طالب ویان په راتلونکو غونډه کې د مولا برادر د نه ګډون سبب نه دی ویلای خدا سپناوی کړی چې هغه د طالبانو د مذاکراتي ډلې په ټاکلو او امریکایي استازو سره د خبرو لپاره د اجازه ورکولو په برخه کې خپل کار کړی دی ذبیح الله مجاهد پر دې خبره ټینګار کړی چې مولا برادر په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال دی او د امریکایي استازو په ډله کې د هغه برابر استازي نسته ځکه نو وایي دوی دا اړتیا نه ویني چې هغه د پراتلونکو غونډه کې ګډون وکړي د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو کې په وار وار ویلي د اوربند اعلان او افغان حکومت سره د سولې خبرې له طالبانو سره د مذاکراتو په پرمختګ کې بنیادي شرط نه دی خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دی او پر دې خبره ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره به تر هغه وخت خبرو ته حاضر نسی چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلو ته تیار سوي نه وي د افغان سولې لپاره د افغانستان د گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ را خپلولو په مقصد زلمی خلیلزاد په تیرې و میاشت کې د ګڼو هیوادونو سفرونه وکړل او تر اوسه لا هم په سفر دی خلیلزاد د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان لپاره له روسیې استازي زمیر کابلوف سره ولیدل او پر دې ورسره وژغید چې څنګه کېدای سي د افغان سولې بهیر پر مخ لاړ سي په انقره کې د روس سفارتخانه پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی خو نور تفصیل نه دی وړاندې کړی روس ویلي چې د مذاکراتو په وسیله د افغان شخړې د هواري لپاره خپل سفارتي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر له زمیر کابلوف سره د لیدنې خبر خپور کړی او لیکلی دی ل خپل روسي سیال سفیر کابلوف سره مې ولیدل موږ پر دې همغږی سو چې د سولې په هڅو کې د پرمختګ لپاره بین الافغاني خبرې لازمي دي د دغه خبرو د پرمختګ لپاره افغانانو ته پکار ده چې یو متحده او د ټولو شریک مذاکراتي ډله جوړ کړي چې د افغان حکومت او ولس استازي پکې شامل وي ټاکل شوی و چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د فروری پر 13مه هم په اسلام آباد کې غونډه وسی چې طالب استازو به له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدل خو طالبانو د فروری پر 13مه اعلان وکړ چې پر ځینو طالب مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو له کبله په دې ناسته کې ګډون نشي کولای زلمی خلیلزاد له زمیر کابلوف سره په خبرو کې د طالبانو پر ځینو مذاکره کوونکو استازو د سفری بندیزونو په اړه هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پر شریکو طالب استازو باندې به د هغو سفری بندیزونو د لری کولو هڅه کوي چې ملګرو ملتونو ور باندې لګولې دي
دا وایس اف امریکا دیوانی مساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او که غواړی چې ډیو سره د فیسبوک یا ټویټر د لارې ملګری جوړ شي نو زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا ورزو یو بل رپورټر اخته د برازیل سره د وینزویلا په پولا د وینزویلا صدر په ضد شوی مظاهرې باندې حکومتي عسکرو لخوا ډزو کې څلور تنه وژل شوي او سلی ریش نور ژوبل شوي دي مظاهره چانو په وینزویلا کې د بهرني امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوی بندیز په ضد احتجاج کو پدې اړه یو تفصیلي رپورٹ د ډیوا همکارا منزه شهید باندې کوي
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو سو اونیو راهسې د خپلو هغو سیاسي مخالفینو سره اړیکې پرې کړي دي یا ځان یې ترې لرې ساتلی چا چې د ښاغلي مادورو د دویم ځل لپاره ولسمشر کیدلو په وړاندې پوښتنې راولاړې کړي دي او هڅې کوي چې په زوره هېواد ته بشري مرستې دننه کړي. د وینزویلا د پوز لږ تر لږه 15 غړي د حکومت مخالفه مشر سره د ملاتړ اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې امنیتي ځواکونو د سرحدونو یا پولو په لارو چارو کې یې د لاریون کوونکو سره نښتې شوي، چیرې چې مرستندویه ادارې کوشش کوي دغو سیمو ته بشري مرستې ورسوي. د وینزویلا د پوز لوی درستیس هاګو پارا د شنبې یا خالی په ورځ د مخالفه مشر ګوایدو سره د ملاتړ اعلان وکړ او هغه د وینزویلا مشروع ولسمشر په توګه وپیژندو. د کولمبیا چارواکی راپور ورکوي چې د وینزویلا څلور ملي ساتونکو هم د کولمبیا په پوله باندې د ټوپکو سره ځان تسلیم کړی دی. د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو په وینزویلا کې مخالفه مشر خوان ګوایدو د هیواد د لنډمهالې ولسمشر په توګه پیژندلی دی. دا کار وروسته تر هغه شوی چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې لخوا ټاکنو لپاره ورکړل شوی ضرب الاجل رد کړ. ګوایدو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی تیره میاشت د ځان لنډمهالې ولسمشر اعلان کړ. روسیه چې د مادورو ملاتړ کوي اروپایي ټولنه د وینزویلا په چارو کې په لاسوهنه توره نکړه. روسیه امریکا ته ګواښ وکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې لاسوهنه دی نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف متحده ایالاتو ته ګواښ کړی دی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس پر سر شي. سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په همدې اړه ټلیفوني خبرې کړي دي او لاروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه خو دوی ورسره له خبرو انکار کړی دی. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي خو لا هم دا هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. پر ولسمشر مادورو د استعفا اعلانولو له فشارونو سره سره هغه ویلي د کورنۍ جګړې پیلېدو امکان لري نشي ګڼلی.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. زموږ خبرونه لا جاری ده. سو شیبو کې به د بی بی شیرین پروګرام اوره او ګوره. نن د پروګرام قربان دي زموږ همکاران بختور شاه او بارکوال میاخیل. ورزو یو بل رپورټر اخته په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی په ورځ په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولی دی. د ووټونو شمیرل شروع شوی دی او خلک د نتیجو په انتظار دي. تفصیلی رپورت پہ د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په نایجیریا کې د صدارتي انتخاباتو وروسته د خالی په ورځ هلته د وټونو یا رایو د شمیرلو عمل شروع شوی دی. هر څه که د هیواد شمال شرقي او جنوبي سیمې چې د تیلو د ذخیرو نه ډکې دي کې د ترګرۍ پیښو هم په دغه انتخاباتو اثرات غورځولي دي. د نایجیریا پخوانی صدر محمد بوهاري د هیواد د 2.5 میلیونه هغه وګړو زنه یو دی چې د ووټ قانوني حق لري او د خالی په ورځ په خپل پلارني کلی دعارا کې سم له سهار خپل ووټ اچولې. رپورټونه وایي د خالی په ورځ د اوټونو د شروع کېدلو نه وړاندې د بورنو صوبې سرخار میدوګوري کې د چاودنو غوګونه واوریدل شو. د نایجیریا امنیتي چارواکو وړاندې د دغو چاودنو نه انکار کړی وو خو وروسته یې ومنله چې د بوکو حرام وسلوالو دغه خار ته د ورننوتلو لپاره د توپو ګولۍ ورولې وي. همدغه شان د نایجیریا په شمال شرقي خار ګیدام کې هم د وټونو د شروع کېدلو نه وړاندې وسلوالو د پوز په چک پوسټو بریدونه ترسره کړل. خو د پوز وایان کرنل موسا وای په دغه بریدونو کې هیڅ مرګ جوړ لنه دا وختي. د دې ترګری باوجود په نایجیریا کې په روانو انتخاباتو کې کملویا ګډوډي مخې ته نه راغلي. رپورټونه وایي په ځینو سیمو کې انتخابي مرکزونه د شپې تر ناوخته پورې خلاص وو او په ځینو سیمو کې خو د اتوار سهار ته هم دغه عمل غځېدلی. په نایجیریا کې پخوانی صدر محمد بوهاري او د هغه مخالف صدارتي امیدوار آتیکو ابوبکر دواړو د خپلو اوټونو د اچولو په وخت ویلي دغه انتخابات به ګټي. صدر بوهاری تیر هفته په ټلویزیون قام ته په وینا کې ویلی وو په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی شوی دی او د نایجیریا هر وګړی به بغیر له سویرې ترهې خپلې رای اچولی شي. په داسې حال چې د نایجیریا وګړي د صدارتي او پارلماني انتخاباتو لپاره خپل اوټونه اچوي په هیواد کې د سیاسي تاو کچه ډېره لوړه شوې ده. په انتخابي کمپین کې د صدر بوهاري آل پروګرسیو کانګرس او د هغه مخالف ګوند پیپلز ډیموکراټیک پارټۍ په یو بل په دې انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولي. د دې هفتې په شروع کې صدر بوهاري په پوز غږ کړی و چې چا هم د انتخاباتو په نتیجو کې د مداخلت هڅې وکړي نو په ضد دې کوټلي ګامونه واخلي. د صدر بوهاري په دغه تبصره مخالف صدارتي امیدوار ابوبکر سخت غبرګون ښودلی و او ویلی و پوز ته په انتخاباتو کې د کار لرلو هیڅ اختیار نشته. په نایجیریا کې انتخابات په تیره هفته کې د خالی په ورځ کېدونکي وو، خو د هیواد انتخابي کمیشن په دې خبره 15 ورځې انتخابات وځنډول چې انتخابي مرکزونو ته پوره سازو سامان نه دی رسیدلی. د نایجیریا د انتخاباتو د کمیشن وایاند روتیمی اویکانمی ویلي دوی د پاکو او رڼو انتخاباتو لپاره پوره تیاری سرته رسولی دي او د دوی چارواکو د انتخاباتو په لاره کې ټولې مسلې سمې کړې. په نایجیریا کې 3.4 میلیونه خلک د ووټ اچولو جوګه دي، خو په دوی کې 2.5 میلیونه خلکو ته د ووټ اچولو کارډونه ترلاسه شوي دي. رپورټونه وایي د صدر بوهاري او پخوانی مرستیال صدر ابوبکر ترمنځ به یوه سخته مقابله کیږي. صدر بوهاري د کال 1980 په لسیزه کې د سوخت لپاره پوځي ډیکټیټر وو، خو په کال 2003 او 2011 کې بیا د صدارتي انتخاباتو لپاره کوششونه وکړل خو وای نه ګټله. نوموړي بیا په کال 2015 کې صدارتي انتخابات وګټل چې د نایجیریا په تاریخ کې لومړی داسې صدارتي امیدوار وو چې یو مقامی صدر ګډلک جنتن ته یې ماتې ورکړه.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیخه دوام لري. باندې کو یو بل رپورټ، د پخوانی قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې شامل شوی نوې قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ سہولت شروع کولو لپاره تیار دی او ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې به ډېر زر 3G او 4G سرویس چې دی دا به شروع شي، خو په دې اړه چې کوم نیټه د هغه نه اعلان کړي. تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا خبریال حمید الله جان ناورو.
د پختونخوا صوبایي حکومت مطبوعات ته د لیګل شوی او خبر پاڼې د لارې په قبایلي ضلعو کې اولس ستم ورکړي چې په نږدېو کې په دې ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس پیل کړي. خبر پاڼه د ساينس او ټکنالوژي د مشیر کمران مګش د خلیوای د صوبایي کابینې په ورستنۍ غونډه کې دا تجویز منل شو چې د قبایلي ضلعو دننه د انټرنیټي موبایل خدمات ورکولو پروژه ازر پیل کړي. د قبایلي ضلعو د پاره د صوبایي حکومت سلاکار اجمل وزیر وایي دوی په دې تمامو قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G سرویس پیل کولو نیټه نشي ورکولې، خو حکومت ژمن دی چې دا کار زر تر زره وکړي.
نه ان شاء الله تعالی چې په ټول ډیسټریکټ کې موږ فاینل کړی دی، ټول ډیسټریکټ کې افتتاح سره موږ دا خیال دی چې د وزیرستان نه دا مواقع ورکوو چې موږ ځوانانو ته هم هغه مواقع ملای شي چې کوم د نور
قبائلی زوانان د ډیره وخت په خپل سیمو کې د انټرنیټ سرویس د اجرا غوښتنه کوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشوالي له وجې د دوی ډیره تعلیمي چارې نیمګړې پاتې کیږي. دغه رنګ د نوو او تازه معلوماتو او په تعلیم او کاروبار کې د انټرنیټ د استفادې نه محروم دي. د ځوانانو د بیداری او فعال شفیق ګګیانی وایي د انټرنیټ نشوالي د قبایلي ځوانانو په محرومۍ تمامېږي او د دوی نه د مثبت حلو ځلو موقع تروړي.
انټرنیټ د وجې ټولو خلکو ته یورنګ انفارمیشن ورزی، یورنګ معلومات ورزی، نو د سره به چې کوم ایمرجنګ فیلډز یا ایمرجنګ انفارمیشن دی یا چې کوم نوې تعلیم دی یا نوې ترندز راځي نه وال طرف هټا چې کوم زونه نه ته پته لګي. بل دا چې کوم لوکل مسلې دی هغه هم په انټرنیټ جوړ شتولي شي او دا غیر حل لپاره هم خپل کوششونه کولی شي په سوشل میډیا باندې هغه مسلې چولی شي او چې کوم کنسرن خلک دي هغې ته د خپل مسلو باره کې هغې خبرولی شي.
ډیره موده په تمامو وو قبایلي ضلعو کې د موبایل سیګنل هم د امنیت د اندېښنو له وجې بندې وې چې اوس زیاتره سیمو کې خلاصې شوې دي، خو تر اوسه په کومو قبایلي ضلعه کې په موبایلو د انټرنیټ سرویس نه دی بحال شوې. حمیدالله ویو اے ڈی ون نیوز پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدم عمل لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان اعلان کړی دی چې په صوبه کې شامل کړی شوی نوې قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي نږدې 3000 علاقانو او جینکو چې د میټرک پورې تعلیم کړی وي هغوی ته مفت تکنیکی زده کړې ورکوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
ډیره ډیره مهرباني سجاد علی شاه صاحب، تاسو د ټیفتا نومي ادارې مشر یې، ڈی جی یې، راته ویل شي چې پرستو کې د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د جنکو الکاندو لپاره کم فری تکنیکی تعلیم ورکولو اعلان کړی دی. دا څه قسمه تعلیم دی او د کله نه به دا عمل شروع کیږي؟ په دې اړه راته لګوي.
دا پروګرام د فری ټیکنیکل ایجوکیشن په نوم باندې مونږ په صبح خبر پښتونخوا کې چلو، او بیا دا شو شو چې دا ازلا چې مونږ سره مر شو د پټا والا کنه، او بیا چې منسٹر صاحب زمونږ بورډ میټینګ کې وي چې را پدې کې تاسو دا نوې ازلا خلکو ته هم مقور کې، بلکې دوی ته پکې ترجیح ورکړي. دای کې بنیادی تور مونږ به دا فنی تعلیم ورکو د مارکیټ د ډیماند مطابق په مختلف هنري پیشو کې. هغه کې به مونږ د شپږ شپږ میاشتو تعلیم دوی ته ورکو، تربیت ورکو په ښه مشهور ادارو کې. دا یو خو به دا مفت وي، بیا به دوی ته په دې کې وظیفه هم ملاویږي 3000 روپۍ، او که فرض کړه دوی د خپلو ضلع نه روزي پېښور ته یا لرې ښار ته ځي، نو هلته به د دوی لکه خوراک او رهایش دا به هم مفت وي.
په کومو کومو شعبو کې به تاسو دا تعلیم ورکوئ؟
پروګرام کې به لکه په دې کې به مونږ په دا تعمیراتي سیکشن هغه چې دی سیکټر چې دی، لکه په دې کې به سرویر شو، داسې الیکټریشن شو، داسې دا سینیټری پلمبنګ کار چې کوي دې خلکو ته، د دې نه علاوه دا کنسټرکشن مشینری چې دا ډوزر شاور د دې د اپریټران دام پکې دي، د دې نه علاوه ماربل کې موزایک جوړول او د ماربل کټینګ او پالشنګ دام پکې دي، د دې قیمتي قانون چې دغه جوړي دا مختلف قسمه زیورات جوړي کنه، او دغه جوړي دا جیمز جولری دغه ټریننګ هم پکې دي. او دې کې خو مونږ د جنکو د پر دازل لکه مونږ بورډ میټینګ کې لغو شو، دا مختلف زنانو تنظیمونو ولا ډیماند دا چې را دې کې تاسو ول دي زنانو ته یو برخه زیاته کې، او بل دا چې دوی د روایتي د غنم لګو بس دا چې کم زنانو ته عموما مونږ د خلی په خلی دا تربیت ورکو یا وت بیا د سلای کړی ورکو
جامو ګندلو
کړه. او نو دې دل دی وی چې د روایتي نه دوی لګو بس دوی لک نور سيزونه وته خه.
دا سه کوم شوبې تاسو په ګوت کړی دی یا خزو په ګوت کړی چې کوم کې د جنکو د پاره د زده کړې موکشته د فنی تکنیکی تعلیم تل سکول موکشته مخکې به تر کې کول شي کوم داس نوې شوبې دي؟
لکه دې کې خو اوس نوې مونږ کمپیوټر اپلیکیشنز بي تا چو مختلف سیکرټریال جابز د پاره، هاسپټیلټي کې مونږ ټرای کوو کو سوکرار لل پکې هاسپټیلټي سیکټر کې، او وسره دا جیمز جولری چې درنو دې کې دا عموما سړی کوي کنه، نظر لای مونږ نظر ته مو پن کوو او سر مو خبره کړه زنانه او ته یانه دیم په دې شوبه کې راشي.
کوم څه خلک غواړي چې د غي لور یا زوی د تکنیکی تعلیم واخلي چرته به اپلای کولای شي؟
د دوی د څه چې دا مونږه کوشش کوو چې په هر ځل کې کم د کې زمونږه د تربيت زه موجودی سرکاري کنه نو ورکو به اله تکي په مختلف فضله کې مونږ ټاکلي دي سنټرې دا غي اخبار کې ودا د دیش ته هر راشي، او هر سن دغه چې کوم دې تربیتی مرکز چې دغه مخامخ مونږ لیکلي چې ردا د هنرونه په دې دې تر ځکه مونږ لکه با نغه کو افر کو د دې لپاره بنیادی تعلیمي دغه چې دی نو هغه لسم جمعات پاس چې لسم جمعات پاس یې او مونږ ته به درخواست راکړي چې کم لست په پورا پرېس کوي په اخبار کې د ادارو به نمونه وي او هغې کې چې کم کم تربیتي پروګرام وي هغه ټول به د هغې تفصیل به په کې وي. بس د راتلونکي هفته کې کوشش کوو چې د دې اخبار کې اشتهار راشي، یعنی مارچ د مارچ په لومړنۍ هفته کې. نه
ډېره مهرباني جی،
ډېره مهرباني.
دا وایس اف امریکا دیوانیم ساته سارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالی ډیر خطرناک دی، نوموړي په کړکیچ کمولو ټینګار کړی دی. صدر ترامپ ویلي امریکا غواړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تریخوالی کم وي او د هغه د انتظامیه د دواړو هیوادونو سره په تماس کې ده. تفصیلي رپورت پې د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي دی چې د هند د واک لاندې کشمیر کې ډیر خلک وژل شوي دي او دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر ناوړه شایان روان دي. دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر بد حالات جوړ شوي دي او د دواړو ملکونو ترمنځ صورتحال ډیر خطرناک دی. مونږ په دې کې خپل منډې تړې وهو او غواړو چې تاوتریخوالی نور زیات نشي. ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا او ډېر نور خلک په هلو ځلو کې مصروفه دي، خو په دې صورت حال کې بې پلوه پاتې کېدل ډېر زیات نازک کار دی. د هند د واک لاندې کشمیر کې چې څه شوي دي، د هغې د پاکستان او هند ترمنځ ډېرې مسلې را پیدا کړې دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه د هند د واک لاندې کشمیر کې د برید له وجې د هند د 30 نه زیات امنیتي غړي وژل شوي وو. د برید پړه پاکستان کې میشته جیش محمد وسلوالې ډلې په سر اخیستې وه. هند د حملې تور په پاکستان لګولې او ویلې دي چې په هند کې د برید کوونکو وسلوالو ډلو شاته د پاکستان پوز او پوسی استخباراتي اداره ولاړه ده. پاکستان د هند دغه تورونه پکله رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلې دي چې د پاکستان خوره د طرح کړي لپاره استعمالونکي د پاکستان دښمنان دي او د دوی خلاف به ګامونه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جیش محمد او جماعت الدعوة خلاف یو وار بیا ګامونه پورته کړي دي. پاکستان وایي د دې ډلو په خلاف د قانوني اقداماتو لار کې د شواهدو نشټوالی یو خنډ دی. دا وجه ده چې هند ورته کوټلي ثبوتونه ورکړي بیا به پاکستان د تورن ډلو په خلاف ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپلو خبرو په وخت وویل چې پاکستان د امریکا د پخوانو صدرانو نه ډېرې ګټې پورته کولې او د دوی نه به یې 1.3 بلیون ډالر هر کال اخیستلې. ما دغه امداد بند کړو ځکه چې پاکستان هغه ګامونه نه پورته کول د کوم چې د دوی نه تمه لرل کېدله. ترامپ زیاته کړه چې پاکستان سره به ډیر زر ملاقاتونه شروع کړل شي او رښتیا خبره دا ده چې په وروستو کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر ښه شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.